دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د خلیل خان یم. پام وکړئ د سات خبرونه ته. د فرانسې خبری ایجنس راپور ورکړی چې په کابل کې د نظامی هوایي ډګر په دروازه کې چاودنی مرګ ژوب لاړول دی. د کورونو چارو وزارت بیان د نافع ټکور ویلی دی چې د کابل هوایي ډګر په دروازه کې د چاودنی علت لا نه دی معلوم شوی. هغه زیاته کړې چې زموږ څو ملګري وژل شوي او زخمیان دي او زیاته کړې چې چارواکو د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. ښاغلی ټکور او د طالبانو حکومت نورو چارواکو د دې پیښې په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د راتګ وروسته د دې ډول اکثرو پیښو مسؤلیت د داعش ډلې منلی دی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پرون د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان د کورونو چارو وزیر ته خبرداری ورکړی او ویلي دي چې افغانستان بې خاونده نه دی او د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا دفاع ته چمتو دی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله له اکسپرس نیوز سره په مرکه کې ویلي که هیواد یې د تحریک طالبان پاکستان په څیر ډلو لخوا وګواښل سي، اسلام آباد قانوني واک لري چې په افغانستان کې دننه د یاغیانو د پټنځایونو پر ضد اقدام وکړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي د نړیوالو قوانینو له مخې دا د دوی حق دی، له کومه ځایه چې پر دوی برید کېږي هغه ځای به نشه کړي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د کورونو چارو د وزیر دغه څرګندونې پاروونکي او بیا اساسه بللې. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې شواهد ښیي چې په پاکستان کې دننه د پاکستاني طالبانو مرکزونه شته. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستاني چارواکي په افغانستان کې دننه د بریدونو د پیلولو خبره کوي. تر دې وړاندې د پاکستان پوز په افغانستان کې دننه څو ځلې بریدونه کړي دي. د پاکستان په کراچي ښار کې په لسګونه بندي افغان میرمنې وایي د بند موده یې پوره شوي خو لا هم ازادي شوي نه دي. په دغه ښار کې د مهاجرت د اسنادو د نه درلودلو په تور نیول شوو شاوخوا 1200 افغانانو په منځ کې ډېر ښځې او ماشومان هم دي. د کراچي ښار د مرکزي زندان چارواکي مني چې د کډوالۍ د اسنادو د نه لرلو په تور په دغه زندان کې د بندي افغانانو په کتار کې 190 ښځې او ورسره 130 ماشومان هم دي. د دې زندان د ښځو څانګې مشري شیبه شاه وویل له دغو 190 ښځو څخه د 450 محکمه بشپړه شوي او په 2 میاشتو بند محکومې شوي دي. نور 15 مېرمنې تر محکمې لاندې دي. دوی په منظم ډول محکمو ته حاضرېږي. د جنوري په لومړۍ اونۍ کې به افغانستان ته د 350 بندیانو د ستنولو بهیر پیل شي. په اسلام آباد کې افغان سفارت هم د پاکستان د حکومت څخه غوښتي چې هغه افغانان چې د ویزې وخت یې پوره شوی او د سفر کولو اسناد نه لري او په کراچي زندان کې بند دي سمدستي دې خوشی کړل شي. د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې پاکستانی پولیسو د کراچي په ښار کې د یو لړ پراخ عملیاتو په ترڅ کې په ګڼ شمېر هغه افغانان ونیول چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل. هند او پاکستان پرون د یکشنبې په ورځ د اټومي تاسیساتو او بندیانو لیستونه سره تبادله کړي. دغه تبادله د هغه تړون پر بنسټ شوي چې لسیزې وړاندې په اټومي وسلو سنبالو د دغو دوو سیالانو ترمنځ لاسلیک شوي وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه لومړنونه پر یو وخت په اسلام آباد کې د هند استازولۍ او په نوې ډیلي کې د پاکستان استازولۍ ته وسپارل شول، خو بیا هم د هند د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه لیست له 1992 کال راهیسې هر کال د جنوري په لومړۍ نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ تبادله کیږي. دغه وزارت په یو جلا بیان کې ویلي چې دواړو هیوادونو د بندیانو لیست هم سره تبادله کړي دي، خو دغه وزارت د دواړو هیوادونو د اټومي تاسیساتو او د وسلو د شمیر په اړه معلومات ورنکړل. ګڼو هیوادونو د چینایي مسافرو لپاره د کرونا وایرس ازمویشت جبري کړی دی. په دې اړه زما همکار راپورټ راکوي.
د څو هیوادونو له لوري د هغو مسافرو لپاره د کووید 19 جبري کولو پریکړه په چین کې د کرونا وایرس د پیښو د چټک زیاتېدا په اړه په نړۍ کې د اندېښنو ښودنه کوي، خو دا په داس حال کې ده چې چین رسمن د هغو کسانو شمېر نه اعلانوي چې په کرونا اخته شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تېره اونۍ وویل چې د نړۍ اکثره هیوادونه د چینایي مسافرو لپاره دا ډول مقررات نه دي عملي کړي، نور دې هم د مسافرو ملیت لکه تو پرته یو شان عمل وکړي. تر اوسه پورې په چین کې د کرونا د نوي خپور شوي ډول په اړه څه نه دي ویل شوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د اوکرين هوایي ځواک د یک شنبه پر ورځ وویل چې د نوي کال په شپه 15 روسي بې پیلوټ الوتکې نسکور کړې دي. د فرانسې خبري اژانس د راپورټ له مخې په دغه برید کې 4 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي هم دي. د فرانسې خبري اژانس د راپورټ له مخې د نوي کال په درشل کې مسکو په کیف او یو شمېر نورو اوکرايني ښارونو باندې په توغندیو او ایراني بې پیلوټ الوتکو د لارې برید وکړ. د اوکرين هوایي ځواک په یو بیان کې ویلي چې د هیواد هوایي دفاع د شهید په نامه 15 بې پیلوټ الوتکې له منځه وړي دي. په بیان کې ویل شوي دي چې 14 بې پیلوټ الوتکې د 2020 کال په وروستیو شیبو کې او 2 نوري په نوي کال کې وشل شوي دي. اوکرين مقاماتو دا نه دي ویلي چې آیا د دې بې پیلوټ الوتکو یو شمېر خپلو هدفونو ته رسیدلي او کنه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما سرپرست مارکوس پیټرو د طالبانو د لومړي وزیر د مرستیال مولا عبدالسلام منفی سره کتلی دي. یوناما ټویټ کړی چې په مجلس کې د جنو په تعلیم او د ښځو په کار د بندیز په مسلې غږېدلی. په عین حال کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې د ښځو په کار بندیز د ولسونو په ژوند تاثیر کړی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
یوناما نن د یو ټویټ په خبرولو سره لیکلی چې سرپرست مارکوس پوتسل د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولا عبدالسلام حنفی سره کتلی دي. ټویټ کې راغلی چې پوتسل مولا حنفی سره د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار د بندیز پر مسایلو غږېدل ده. د اعلامیې په یو برخه کې راغلی دي په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخنیوي او خونځو او پنتونونو کې منع کول په افغانستان کې میلیونونو انسانانو ته زیان رسوي او اړمنو ته د مرستو د رسولو بهیر ټکنه کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا په غیر حکومتي ادارو او انجوګانو کې د ښځو پر کار د بندیز له پریکړې څخه دفاع وکړه. ویل چې دغه بندیز په بشپړه توګه د اسلامي قوانینو مطابق ده.
دوی کوم وسیله د فشار نه لري چې پر حکومت باندې یا په نظام باندې فشار وارد کی، بلکې دوی وړاندیزونه کوي. کله چې دوی وړاندیزونه ومنل شو خو ښه دی، او که کله بیا د دوی وړاندیزونه که ونه منل شو بیا دوی کیدای شي یو بل مرحلې ته یو بل فاز ته لاړ شي چې هغه د فشار فاز دی، او هغه به هم طالبانو ته نقص کوي هم د افغانستان خلکو ته نقص کوي.
په همدې حال کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي د اغیزو په اړه د 155 داسې غیر حکومتي مؤسسو څخه پوښتلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره خدمات کوي او د ډیرو مشرانو هم ښځې دي.
ما از تمام سازمان های که در بین المللی چی در ساحه آسیا، غرب یا شرقی یا عربی وجود دارن می خواهیم که این مسئله را جدی گرفته به هر شکل که میشه بلند بکنن. به خاطر از این که به شکلی که به ویدیو خود گفتم تعلیم حق ما است و اونای حق از پیش ما گرفته نمیتونن و ما باید همصدا شویم در این مورد که حق خود بخواهیم.
در ملګرو ملتونو اداره وایی چی؟ 28 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري.
They have literally erased women.
دوی یقینا چې هر څه وران کړی دي. خځې له کوره وتای نشي او نجونې په هنتونونو ته تلای نشي. سما یو خپلوان مسیج کړی و چې حالات اوس حالته ډیر خراب دی او کار نشي کولای.
I never asked you to help me leave the country because I was working.
د یو سروې لمخې د 155 سازمانونو 80% له کار لویدلې او یا قسمن فعالیت کوي. احمد شکیب، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خبرونه درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنۍ وڅپو 902 کیلو هرتز ټول خبرونه ته دوام ورکوي.
د حزب
اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وای په افغانستان کې تعلیم او تحصیل د جنو او هلکانو حق دی. د اسلامي حزب مشر د امریکا غږ سره په ځانګړي برخه کې ویلي چې د نوی نسل ځوانانو جنو او هلکانو تربیه او روزنه د حکومت فرض دی. په موکړې د هغه سره زموږ د همکار سید سلیمان آشنا د امریکا ته
د طالبانو شعار دا دی چې غواړي په افغانستان کې په واقعي معنا شرعي نظام حاکم کړي. که دوی وتوانېدلی شي افغانستان کې شرعي نظام قائم کړي نو موږ به یې تندی وښلو او هرې مرستې او ملګرتیا ته هم چمتو یو. اما دا باید په پام کې ولرو چې شرعي نظام یعنې داسې یو نظام رامنځته کول چې د ژوند په ټولو برخو کې ټولو اړخونو کې فردي، اجتماعي، سیاسي، اقتصادي هره برخه کې اسلام حاکم، هر څه د اسلامي لارښوونو مطابق که دا د زعیم انتخاب دی، که دا د هغه واک او صلاحیت او موده د کار ده، دغه په انتخاب کې د ملت ونډه ده، که دا د حکومت واکونه دي او صلاحیتونه او مسؤلیتونه دي، د ملت وړاندې دغه دندې وظایف، که دا کورني سیاستونه دي که بهرني سیاستونه دي، په دې ټولو کې هر څه د اسلام مطابق دې ته وایي شرعي نظام. ځینې داسې فکر کوي چې یوازې د حدودو تنفیز، د جرایمو جنایاتو په ارتباط حدود نافذول، فکر کوي چې همدا او فقط همدا شریعت، په داسې حال کې چې دا د شرعي نظام او اسلامي نظام ډېره یوه وړه برخه ده. اساسي برخې نورې دي، بنیادي برخې نورې دي، او د حدودو د تنفیذ په ارتباط هم د اسلام لارښوونې دا دي د پیغمبر علیه السلام چې زیات هم د دې تلوسه مه کوئ، او که کولی شئ له مسلمان نه د شرعي حدودو د تنفیذ مخنیوی وکړي د یوې وجې له کبله، د یو شک له کبله دا کار وکړي. یعنی چې مهمه مسله دا نه ده چې حدود نافذ شي، مهمه موضوع دا ده چې خلک ګناه او جرم نه وساتل شي، فضا داسې برابره شي، معنوي لحاظه، سیاسي لحاظه، اجتماعي لحاظه، له هر پلوه ظروف او شرایط داسې برابر شي، ولس وروزل شي چې د ګناه، عصیان، جرم، جنایت ټغر ټول شي. او هغه مهال یو مجرم مجازات شي چې هغه د دې جرم لپاره هیڅ پلمه او توجیه ونه لري، یعنی ټول شرایط داسې برابر شوي چې هغه جنایت ونه کړي، هغه جرم او ګناه ونه کړي، له هغه نه بعد د حدودو د تنفیذولو مرحله را رسیږي.
حکمتیار صاحب اجازه راکړئ، یوه ډېره مهمه مسله چې د موجوده باندې سخت انتقاد دی هغه دا ده چې د طالبانو حکومت د نجونو شپږم ټولګي نه پورته مکاتب بند کړي دي او پوهنتونونو کې نجونو ته ویلي دي چې سبق ته رانشي، یعنی درسونه ویل رانشي، او تر څنګ یې په خارجي مؤسساتو کې د ښځو د کار کولو ممانعت هم اعلان کړی دی. تاسو د دغه اقداماتو په اړه څه نظر لرئ د طالبانو؟
باید عرض وکړم چې لکه څنګه چې په پلار باندې دا فرض دی چې او دا د دوی مانو اولاد حق دی چې د دوی روزنه او تربیت وکړي، د اولاد روزنه، تربیت او تعلیم او تربیه دا د پلار وظیفه ده، دنده ده، فریضه ده، همداراز دا د حکومت فریضه ده چې نوی نسل ځوانان جونې هلکان تربیه کوي، د هغو د تعلیم او روزنې وظیفه او دنده د حکومت، دا د حکومت حق ده په دوی باندې، او دا د حکومت دنده او فریضه ده. په دې دندې کې اهمال ګناه دی، دا د خلکو حق دی، هیڅ چا ته شریعت دا صلاحیت او واک نه ده ورکړی چې د خلکو حق سلب کړي. که د دې لپاره لازم شرایط ضروري دي، مسؤون او خوندي فضا ضروري ده، او چې وکولی شي لهیز پلاو هم له ګوار سره مخامخ نشي، اخلاقی ګوار سره له ستونزو کړهونو سره مخامخ شي. دا د حکومت دنده ده، دا ظروف شرایط په ځان باندې دوی برابر کړي. په دې پلمه وبانه حق نه لري چې خلک له خپل مسلم شرعي دینی حق محروم کړي، چې هغه د دوی روزنه ده، تعلیم او تربیت ده. که حکومت دا کارونه کې څوک وکړي، ظروف شرایط باید دوی برابر کړي، مسونه فضا باید دوی جوړ کړي، تعلیم مراکز کې باید داسې حالت فضا رامنځته کړي چې نوی نسل ځوانان پیغلې نجونې له هیڅ نه ګواښ سره مخامخ نه.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت وایي د برېښنا شرکت او د ازبکستان د برېښنا دولتي شرکت ترمنځ د ازبکستان نه افغانستان ته د برېښنا د لیک د تړون تمدید او لاسلیک کړی دی. دغه وزارت سرپرست ویلي چې ازبکستاني چارواکو ژمنه کړې چې افغانستان ته په تړون کې ټاکل شوې اندازه په برېښنا په 2023 کال کې برخه ورکړي. په موکړې د اکرام شینواري رپورټ ده.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت سرپرست مولوی عبداللطیف منصور په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د افغانستان د برېښنا شرکت چې طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې دی او د ازبکستان د برېښنا دولتي شرکت ترمنځ د دغه هیواد څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا تړون د روان 2023 میلادي کال لپاره تمدید او د دواړو خواوو ترمنځ په تاشکند کې تیر ورځ لاسلیک شو.
قرارداد موږ دلته تمدید کولې له الحمد الله مذاکرات وسو وس هغه امضا شو. بل هغه مشکلات چې کله په مابین کې راځي تخنیکی ستونزې نو په یوه کې به هم یو بل سره همکاري کوو. دوی هم ژمنه وکړه چې موږ هم کوشش کوو چې ډېر مشکلات سره نه ځان مخ کړو. نو تاسو خو کله داسې مشکل راشي چې هغه
طالبان د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د سرپرست په مشرۍ او پلاوی د پنځمه په ورځ تاشکند ته تللی و. افغانستان د خپلو څلور ګاونډیو هیوادو ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان څخه د خپلې اړتیا برېښنا د پوره کولو لپاره د پخواني جمهوري سمیت کرزي د واکمنۍ پر مهال دغو هیوادو سره د برېښنا د واردولو جلا جلا تړونونه لاسلیک کړي وو. د برېښنا شرکت وایند حکمت الله میوندي وایي چې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د برېښنا د واردولو تړون باید هر کال تمدید او لاسلیک شي.
څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، افغانستان برښنا چې د وارداتو د همدې وارداتي برښنا د پاره تړونونه نوي کوو چې خوشبختانه ساش کال موږ وکولای سوې چې د ازبکستان هیواد سره تړون نه وایکو د وارداتي برښنا په برخه کې. دا چې څومره برښنا به وي او هغه د تړون موضوعات څه دي هغه به ان شاء الله کوم پلاوي چې ازبکستان هیواد ته تللی هغه به راستون سي او د یو مطبوعاتي کانفرنس ته لاره به تاسو سره شریکو.
افغانستان د ازبکستان سره په زره نو نسمه میلادي کال کې د 15 ورټو برېښنا د واردولو یو بل تړون هم لاسلیک کړو. د 160 میلیون امریکایي ډالرو د 15 ورټو د برېښنا د مزید غزولو د دې پروژې 130 میلیون د آسیا د پرمختیايي بانک او 40 میلیون د افغانستان د بودیجې څخه تمویلېدلې. تکل شوې چې دا پروژه به په دوه کلونو کې بشپړه شي. خو افغانستان کې د 2020 میلادي کال د بدلون وروسته په دغه پروژې کې درېدلې. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر اساس افغانستان 200 میگا واټه برېښنا ته اړتیا لري. چوس مال دا هیواد 750 میگاواټه برېښنا برابرول شي چې نږدې 15% وارداتي برېښنا ده. د بل خو د برېښنا شرکت وایي چې یو چینی شرکت په افغانستان کې د ډبرو سکرو څخه د 500 ورټو حرارتي برېښنا تولید په برخه کې پاګولې ته لیوالتي خود. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې دغه چینی شرکت په دې مسله د برېښنا د شرکت د چارواکو سره هم خبرې کړي. همدا شان ځینې سیمه ییز رسنیو خبر ورکړي د طالبان د اوبو او انرژي وزارت سرپرست په تاشکند کې د چین د CRPC شرکت ته چارواکو سره افغانستان کې د انرژي سکتور کې د ممکنه پانګونې په اړه مسلو خبرې کړي. افغانستان د ډبرو سکرو ډېری زیرمې لري چې اوس مهال یوازې د سو قانون څخه د ډبرو سکاره پاکستان ته صادریږي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیوي خبرونه درولې. په تر دې وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا فلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د خرا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرڅه خپلو خبرونو ته دوام ورکوي.
په داسې حال کې چې د 2020 کال ختم شو او نوې کال شروع شو، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس په دې موقع د نړۍ د اوسیدونکو ته په خپل یو پیغام کې خاص وکړ چې په 2020 میلادي کال کې سوله د خپل اقوالو او اعمالو مرکز وګرځوي. د جنیونه د خبري علي لیسا شلاین د رپورت خلاصات سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
هر نوې کال د هلي د بیا زګیدنې ای وشي بای او د تیر شوی کال په پرتلا په بهتر شکل د خپل کارونو د سمولو په خاطر د سوچ او عزم موقي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د 2020 میلادي کال واقعیاتو ته د کتنې په محال د هغو ستونزو او د دردونکو واقعیاتو ذکر وکړ چې په تیر کال کې پیښ شو. ګوتریش د 2020 میلادي کال د رسیدو په موقع په خپل پیغام کې وایي چې د نړۍ په اطرافو کې په حقیقت کې په میلیونونو خلک د زاړه کال د شخړو د یوروپ جارو کولو بوختو.
From Ukraine to Afghanistan to the Democratic Republic of the Congo and beyond, people left the ruins of their homes.
La Ukraina tar Afghanistan aw da Congo da Democratic Jumhuriyat pore e khwa khalko khpal ladang wi jad kuruna aw khpal jwand wi behtara jwandana palata ki pre khudal. Panale ke 7 million khalak chila zangaluno zangali o runo wichkalayo ghurbat nestai aw rogena patekhta ki wo د نقل مکان په حال کې مونږ اوس د بل هر وخت په پرتله په 2023 کال کې سولې ته اړتیا لرو.
هغه وایي چې د ډیالوګ او تفاهم لارې شخړې پای ته رسیدلې شي او سوله هم تضمین کېدلی شي. نو موږ وایو چې له طبیعت او اقلیم سره د مطابقت په وسیله یو باثباته نړۍ جوړېدلی شي. د دې لپاره چې خزي او نجونی وکولې شي په عزت او ابرو کې ژوند وکي، ګوتریش د کور د انګل دننه د سولې د خوندي ساتلو خواس وکړ او وایي چې په کوڅو کې سولا، په ټولنو کې سولا، د عبادت په ځایونو کې سولا، د کرکې او نفرت نه ډکو بیانونو نه ازادي او آنلاین تیری او تجاوز نه ازادي په بشپړه توګه د بشر د حقوقو خوندي ساتلو پورې اړه لري. لبلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکار ترک هم په خپل پیغام کې دغه احساسات منعکس کوي. نو موږ وایو چې د نوي کال د شکل ټاکل بل هغو اقدامات سره تړلي چې خلک په دې کال کې په انفرادي او یا ډلې ژتوګه کوي. هله لري چې خلک خپل ژوند له نورو خلکو سره د مهرباني، شفقت، همدردۍ او اتحاد او د بشري حقوقو د خوندي ساتلو له روحي سره سم عیار کړي.
We must ensure women's rights, for example, are respected at home and in public, that women and girls have full equality and freedom from discrimination.
موږ باید حتمان د هغو حقوق تضمین کړو. د مثال په توګه په کور دیننه او د کور د باندې په عامه ځای احترام وساتل شي. ښځې او نجونې دواړه باید بشپړ مساوي حقوق ولري او له هر ډول توپیر نه باید آزاد وي. موږ باید چې د خپلو ماشومانو سترګې د تیر وخت اشتباهاتو په اړه خلاص کړو. باید چې د امید او یووالي کیسې لیکلو ته وهڅوو او د یوې بهترې نړۍ د رامنځته کولو د ژمنې او تعهد روحیه وروښیو.
په 2023 میلادي کال کې به د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې 15 اویاومه کلیزه ولمنځل شي. دغه سند دا بنیادي پیغام چې له بشري حقوقو پرته سول او پرمختګ نشي حاصلېدلی هماغه سي له دې زمانه سره رت لري څومره چې په 1948 میلادي کال کې درلوده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر د نړۍ ملتونو او ولسونو ته خاص وکړ چې د یوې داسې شرافتمندانه او باوقاره نړۍ د جوړولو هڅه وکړي چې د هر چا د حقوقو درناوی پکې کیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله اوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن د کال د اخر په کانفرانس کې په 2023 کال کې د ډیپلوماټیکې کامیابۍ د څلورو په ډیرو مهمو ساحو باندې رڼا واچول. لومړی د څرګند کړه امریکا نړۍ سره راغونډ کړه چې د دې ډاډ ورکړي چې په اوکران باندې د روسیې جنگ یو ستراتیژیکه ناکامي وه. د فبروري د میاشتې په څلرشتمه نیټه په لسګونو متحدین او انډوالان سره راټول کړل چې د اوکران خلکو ته امنیت، اقتصاد او بشري مرسته برابره کړي. په داسې حال کې دوی د خپل هیواد د ډیموکراسۍ لپاره ولاړ دي، د خپل ملي حاکمیت او د خپل خپلواکۍ لپاره. زمونږ دسته جمعي مرستې د امریکا په نظامي مرسته کې اوس یو اشاریه اته میلیارد ډالر شامل دي. د اوکراین جنگیالي په دې قدر کړی دي چې مخالف تیری ته لاس واچوي، خپل خلک آزاد کړي، خپل ازیت از مکه بیرته ونیسي. دوهم، د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې د منګ د ولسي چین د جمهوریت په باره کې د خپلو متحدینو او انډیوالانو سره ستراتیژیکه توجه زیاته کړې ده. د می په میاشت کې ما خپله ستراتیژي پیل کړه. د هغو چیلنجونو غم باید وخورو چې پی آر سي مخامخ کړی دي. په وطن کې د خپل قوت په اساساتو کې پانګه اچونه وکړو، د خپلو انډیوالانو او متحدینو سره په ګډه د چین سره سیالي وکړو، ځکه نو موږ به د خپلو ګټو نه دفاع وکړو او د راتلونکي لپاره به خپل لید درکړو. برسیره پر دې امریکا او د دې متحدین په خپل ژمنه کې متحد دي چې د تایوان په درست تنګي کې سوله او ثبات ټینګ کړي او اندېښنو ته دوام ورکوي، او په سینکیانګ او تبت کې د پی آر سي د بشري حقوقو نه سرغړونو ته په ځواب کې ګډ اقدام کوي، او په هانګ کانګ کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ په باره کې عمل کوي. دریم، امریکا ائتلافونه متحره کوي چې د خوړو خوندیتوب، روغتیا، انرژي او اقلیم او جامع اقتصادي ودې ته حل پیدا کړي. په آخر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې موږ د امریکا د ډیپلوماسۍ له قوت نه کار اخلو چې سولې ته پرمختګ ورکو او جنجال کم کړو. له اسرائیلو، مراکش، بحرین، د متحده عربی اماراتو او مصر زما د انډیوالانو سره په ګډه ما د نیګیو په تاریخي عالي غونډه کې برخه واخیستله چې په منځني ختیځ کې متحد کولو او عادي کولو ته پرمختګ ورکړو. موږ د اسرائیل او لبنان ترمنځ د تاریخي موافقې په کېدو کې منځګړیتوب وکړ چې د کښتۍ چلونې د اوږدې مودې سرحدي جنجال حل کړي. موږ د افریقا په مشرۍ د خبرو ملاتړ وکړو چې د ایتوپیا او تیګري قواوو ترمنځ دښمني پای ته ورسوله. موږ د هغې موافقې د چوکاټ په برابرولو کې مرسته وکړه چې سوډان د ملکیانو په مشرۍ د ډیموکراسۍ په لور ورڅخه موږ په خوندي کولو کې مرسته وکړه، او وروسته یې پراختیا وموندله. د امن په جنګ کې په اوربند باندې تمام شو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل امریکا 2023 کال ته سترګې په لار ده. امریکا او د دې انډیوالان به په ګډه داسې ونړۍ جوړه کړي چې آزاده، پرانستې، خوندي او سوکاله وي. درنو اورېدونکو، دا د امریکا غږ سره مقاله کې د امریکا د حکومت نظرې څرګند.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ رادیو نن زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.